درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدې شیبه پیل شوې. په دې خبری مجله کې به چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. د ترکیه حکومت وایي د افغانستان د سولې د کانفرنس نیټه وځنډول شوه.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیه ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان د طالبانو له لوري د سولې پر خبرو شک څرګندوي. ولسمشر غنی وایي طالبانو د افغانستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي.
ولې ورانوي؟ که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی عقل خرابې مخوري.
د بی پولي خبریالانو ټولنې افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد بللې. سویدن کمیټې د غزنی په څونه امنو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي.
د ورځې لشل تر 28 نفر پورې مراجعین لرو.
په پیل کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د روان 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 80,000 ډیر افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي. آسیایي بانک له افغانستان سره د کورونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي، او د هند صدر اعظم پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې له کورونا سره د مبارزې لپاره زیاته هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د 2020 کال په لومړیو درو میاشتو کې 1,000 افغانان لخپل کورونو بې ځایه شوي دي. د دې ادارې د شمیرو لمخې د جنوري له میاشتې راپدې خو 18,000 کسان په ننګرهار کې او 2,000 په کندهار کې بې ځایه شوي، او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډېر کسان په چیرو دوه میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. او چا په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ ویلی دی چې په سلو کې شپېته بې ځای شوي ماشومان او تر 18 کلونو لږ عمره کسان دي. د راپور له مخې جګړې په لومړي ګام کې او طبیعي ستونزې په دوهم ګام کې د خلکو د بې ځای کېدو سبب شوي دي. آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیونه ډوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایي پراختیایي بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون وویل د 500 میلیونه ډالر دا ډاډ راکولی شي چې افغانان به د کورونا ضد شو واکسین ترلاسه کړي. د آسیایي پراختیایي بانک د راپور له مخې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله د افغانستان د خلکو عواید سړي سر 15% کې کم شوي او بیکاري هم تر وړ کال 14% کې زیاته شوې ده. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وای په اسلام آباد کې خپل کور مخته د بریټ په نتیجه کې ټپی شو. ابصار علم د دزو یو ویډیو چې د موټر لدن نه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه او ویل چې د پناس کې په مرمۍ لګیدلې ده. وروسته بل خبریال عزیز سید په روختون کې د ابصار علم پښتني ته ورغی او ویل چې نوموړی ډاډه دی او روحیې عالی ده. دا څرګندونه ده چې پر ابصار علم چا ډزې کړې دي، خو د په دې مشهور ده چې په ملکی چارو کې بیا بیا پر پوز د پوز پر مداخله انتقاد کوي. ابصار علم په خبره کړی ویډیوي پیغام کې ویلي هغو کسانو چې پر دې بریټ کړی د پیغام داري چې لداسي شانو نویریږي او لخپلو هڅو به په شان نشي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا پیشه غندلې او د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کورونا او با سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کورونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. مودی په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې په هند کې د اکسیجن د کمبود ستونزه په ځانګړي ډول په پلازمینه نوی ډیلی کې ډېره ده. په هند کې تر 15 میلیونه او 6 لکه ډېر کسان په کورونا اخته شوي او تر 1,02,000 ډېر کسان د دې اخیستونکې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. او د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترینګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخله او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع هم د یادولو ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې پراتلونکو صدر وست ساتونکو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، او بل اخته جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 سرخل شوی ده.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. نن چهارشنبه ده د مریض 1400 مریض کال د ثور لمړی د 1442 هجری قمری کال د روژې نهمه او د میلادي 2021 د اپریل 21 ستاسو د دې خبرونه کوربه ز اسمت ساروانیم. انقره د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و دا غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. افغان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی دی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل احمد شیبر په یو راپور کې وړاندې کوي.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکې شنبې په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تېره شپه یوه تلویزیوني پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي که نه، ده وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لرې شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
اوس هم خبرې روانې دي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. دې ناستې ته د یو فرصت په سترګه ګورو. اما تر اوسه هم د طالبانو له اړخه تر اوسه هېڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناستې څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او ارادې سره په دې ناسته کې ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تا ساشان سپرون وویل چې روسیې ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو اټکل کېږي چې دا غونډه وځنډې شي ځکه چې بېلابېلې خواوې تر اوسه په مشترک اجنډا موافقې ته نه دي رسېدلې. وروسته تر دې چې تېره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له طالبانو سره د شوې ژمنې له مخې د مې په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11مه به ووځي. طالبانو وویل چې دوی به تر هغو د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په ارزښت بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر غنی پرون په ارګ کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا دا تور ردوي. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو او طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه‌شنبه په ارګ کې د خی حکومتولۍ او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوې غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مرین هم فراموش نکنین که یک میلیارد دلار حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رساند. نظور به نارک اوم ولی ورانه وی که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی است.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، د پلونو سړکونو دورانه پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري میثاق لاره په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړې شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 15 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته په استول شوې پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان دغه ډول پروژو په ورانۍ کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلي چې هر بیدار ولس د خپلې ازادۍ لپاره توانونه منلي دي.
په وروستیو کې په ننګرهار او د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو وویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې د دولت تور رد کړ. د امریکا د مرکزی قومندان جنرال مکنزی د طالبانو د سولې پر خبرو شک څرګندوي او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې ویلي چې دفاع وزارت ته په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
جګپوري امریکایي جنرال فرانک مکنزی وایي د دې مذاکراتو د یو معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر 11مې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکنزی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزی زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي، دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی په خپله چمتو کړې دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو ژمنې دا اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزی وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزی وویل که له افغانستانه ځواکونه ووځي، هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په هم صفی الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر سپتمبر پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسأله باندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان ځان ته پرېښودل به یوه تاریخي تېروتنه وي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل به د امریکا په اړه د اسامه بن لادن نظر ثابته کړي چې ویل یو او امریکا به په آخر کې وتښتي. لیکوال په همدې مسلې تم شوی او لیکلی دی بن لادن دا خبره د 1999 کال په اگست کې هغه وخت کړی و چې د امریکا پر ضد د جګړې فتوای ورکوله. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلی د طالبانو د رژیم لرا پرزیدو ورسته د اسامه بن لادن وژل د امریکا یوازینی هدف نه و، بلکې په دې پسې هم وتلی و چې د واشنگتن د هوډ په اړه په تیره بیا د امریکا له خاورې بهر د هغه نظر ناسم ثابت کړي. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دویمه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستان په ایبټ آباد ښارګوټي کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي اوس چې امریکا په یو خاص حالت کې له شلو کلونو وروسته افغانستان پرېږدي، په حقیقت کې به د اسامه بن لادن نظر سم ثابته کړي، ځکه دا هیواد لا هم د طالبانو له احتمالي بیا راتلو سره مخ دی. ټایمز د طالبانو رژیم ته په اشاره لیکلي هغه وخت ښځو د کار او زده کړو اجازه نه درلوده، خوس میلیونونه نجونی ښوونځیو ته ځي، ګڼې نجونې لوړ تحصیلات لري، ډاکترانې شوي دي، د پارلمان غړي شوي او یا هم په ورزشي لوبو کې ګډون کوي. خو د لیکوال په خبره اوس به د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو دا ښځې شاته پرېښودل شي او ویلی ځي چې د طالبانو په احتمالي راتلو سره دا ښځې خپلې ټولې لاسته راوړنې وبایلي. افغان میرمنې نه یوازې د سولې په بهیر کې له خپل کمرنګ حضور شکایت لري، بلکې دا اندېښنه یې هم ښودلې چې د طالبانو په احتمالي بیا راتګ سره به ممکن هغوی یو وار بیا د 1999 تر 2001 کال ترخی تجربه تکرار کړي. فارن پالیسی خبرونه په دې عنوان یو مقاله خبره کړي چې افغانان به د طالبانو جنایتونه هیر نه کړي. خبرونه له 15 کلنې رضا ګل سره خبرې کړي چې د طالبانو په دوره کې د دې ډلې جنگیالیو د کابل په قره باغ ولسوالۍ برید کړي وو، درې تنکی زامنې وروژل او دای اړ کړ چې یبلې پخې کابل ته وتښتي. وای لای هم هغه پیښه له یاد نه ځي او ډاریږي چې طالبان بیا واک ته ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د نږدې شلو کلونو په تیریدو په قرباخ کې د طالبانو د وخت د جنگ نښې لورای ښکاري او خلک لا هم د لیکوال په خبره هغه جنایتونه چې طالبانو په شمالي کې ترسره کړي نه دي هیر کړي. د رضا ګولي په څیر زرګونه نور افغانان هم په ویره کې دي چې داسې نشي واک ته د طالبانو په احتمالي بیا راتلو ناخوالې تکرار شي. طالبانو په وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې ویلي د افغانستان له دود او دستور او د اسلام له دین سره سم د ښځو حقونه رعایتوي. ځینې ښځې بیا دا څرګندونې عامی بولیا وای طالبانو کومه خاصه طرح نه دوړاندې کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دې ټولنې په وینا په نړیواله درجه باندې چې افغانستان د خبریالانو لپاره 122 ګواښونکی هیواد دی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندېښمن شودل شوی او له اړوندو بنسټونو د دې چارې د غم خوړلو غوښتنه شوې ده. نور هل په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې یو ځل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بللی دی. د راپور چې نن سه شنبه خپور شوی افغانستان د 130 هیوادونو لړلې 122 هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواښ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی وو. دغه سازمان هر کال په 130 هیوادونو کې د رسنیو وضعیت پاره معلومات د رسنیو خبریالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په د بی پولي خبریالانو سازمان خپور شوی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولی. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان همدارنګ د رسنیو وضعیت متاسفانه او هر ورځ تر بل خرابیږي، تاوتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې ځینو رسنیو خپل کار پرېږدي، همدارنګه ځینو خبریالانو هم دا خپل کار پرېږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګ ونډه بل جدي اندېښنه ده. یو شمېر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولی. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندي نه دی او دا حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
اما متاسفانه وضعیت خبریالانو د پاره په افغانستان کې ډیر بد دی، یو ډیر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان د مختلفو کړیو له لوري تهدیدي، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډیره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د تاوتریخوالي تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او کاري خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
سویدن کمیټې د غزنی په دوو ناامنه ولسوالیو کې علمي مرکزونه پرانیستي دي. دا مرکزونه کتابتونونه او کمپیوټر لیب لري. د دې کمیټې په اساس د دغو علمي مرکزونو او کتابتونونو له لارې زرګونه کسان روزلي دي. د سیمې خلک وایي د دغو مرکزونو له لارې ډیری ځوانانو خپل علمي تنده خړوبه کړې او زده کړې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
محمد نور علی خیل اتلس کلن دی د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. علی خیل وایي هر ورځ له کلي څخه د ولسوالۍ بازار ته راځي او په یو کتابتون کې د خپلې خوښې د کتابونو مطالعه کوي. نوموړی وایي ځینې کتابونه کلي ته وړم، هلته یې نورو ځوانانو ته ورکوم تر څو مطالعه وکړي. د ده په خبره د علمي مرکزونو او کتابتونونو جوړېدل د ځوانانو په فکري وده کې مهم رول لري. علی خیل وایي ارمان یې دا و چې په خپله سیمه کې یو غني کتابتون ولري.
که څه هم مکور کې خو بل داسې کتابتون نشته، نو موږ یوازې نوی کتابتون همدغه نو موږ دلته راځو. هغه کتابونه چې موږ مکتب کې موږ ته ریفرنس په ډول باندې راکول کېږي هغه دلته پیدا کوو او هلته فکري وده هم ورسره کېږي، ځکه چې دا یو لرې پاته منډیکه ده، نو ډېر وخت کتابونه نه ورپکې پیدا کېږي.
علی خیل وایي د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې د ریسورس سنټرونو جوړېدل د ځوانانو له پراخ ارکلي سره مخ سوي دي. نوموړی زیاتوي له جګړې او بدبختیو د خلاصون لاره یوازې او یوازې زده کړې دي. موږ د خپلې روښانه راتلونکي لپاره له همدې مرکزونو د فکري ودې د پراختیا په توګه کار اخلو. دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د غزنی په مقور او قرباغ ولسوالیو کې د علمي سنټرونو ریسورس سنټرز په نوم درې مرکزونه جوړ کړي دي. په غزنی کې د سویډن کمیټې سیمه ییز مشر جاوید یوسف ازادۍ راډیو ته وویل له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې سویډن کمیټه په افغانستان کې په مختلفو برخو کې فعالیت کوي چې یوه هم ښوونه او روزنه ده. د ده په خبره په دا وروستیو کې په قرباغ ولسوالۍ کې د نسواني عین او سلطان محمود په نومونو دوه کتابتونونه جوړ کړي دي چې کمپیوټر لب هم لري. د شهاب الدین په نوم د علمي سرچینو مرکز بیا په مقور ولسوالۍ کې جوړ سوی دی چې شاوخوا 16,000 کتابونه او کمپیوټر لب لري. په دې برخه کې د زده کوونکو په روزلو کې شکردار ادا کوي. ښاغلی یوسف زیاتوي تر څنګ زده کوونکو ته د دوی د خوښې وړ کتابونه په کتابتونونو کې شته او د 2021 زیږدیز کال په لومړیو دوو نیمو میاشتو کې تر 4,000 زیات ځوانان دې کتابتونونو ته ورغلي او د خپلې خوښې وړ کتابونه یې مطالعه کړي دي.
په زرګونو متعلمین په سلګونو استادان راځي د کتابخانو څخه استفاده کوي. دویم بخش کمپیوټر لیب دی. په دې کې ډېر په منظم شکل باندې د کمپیوټر د پروګرامونو په بخش کې استادان او شاګردان چې ډېر علاقمند دي د یو منظم پروګرام لاندې دوی ته تربیه ورکول کېږي او په آخره کې دوی ته تقریبا شپږ میاشتنی او یو کلن ډیپلوم هم ورکول کېږي.
محمد روانی د شهاب الدین د کتابتون مسول دی. نوموړی وایي د دغه مرکز له جوړېدو سره په خلکو کې د مطالعه شوق پیدا سوی دی. په اوسط ډول هره ورځ له 20 تر 22 پورې ځوانان دې کتابتون ته راځي او خپله مطالعه کوي. نوموړی وایي ډیری وخت موږ د خپل کتابتون کتابونه لرې پرتو سیمو ته وړو، هلته یې په ځوانانو ویشو، له دوو اونیو وروسته پسې ورځو او د لیست له مخې کتابونه ځینې راټولوو او کتابتون ته یې راوړو.
خو که په اوسط شکل موږ ته وګورو نو د ورځې له 20 تر 22 نفر پورې مراجعین لرو او هغه کسان چې مکتبتون ته مراجعه نسي کولی، یعنی د لرې پرتو سیمو لیسې زده کوونکي، نو د هغوی سره موږ همدغه یوه همکاري کوو چې کتابونه ټولوو. 150 ټوکه کتابونه او همدارنګه د مراجعینو د کتاب سره یو ځای هغه وړو او هلته یې ورباندې ویشو.
دا غزنی قرباغ او مقر هغه ولسوالۍ دي چې دلته هم ډیری وخت وسلوالو له لوري پر دولتي او نظامي ځایونو بریدونه ترسره کیږي. ډیری سیمې ناامنه او د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازاري راديو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني سپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.15 سپه اوري. د راپورونو له مخې د نوالنې روغتیایي وضعیت ښه نه دی او هغه نه د خوړو اعتصاب ته او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تش لاسونه ستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی نوالنی هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. نوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د یکشنبې په ورځ د ماسکو په ختیځ کې 130 کیلومتره لرې زندان ته ولېږدول شو. د ده مدافع وکیل او همکاران یې وایي د نوالنی روغتیایي صحت په خرابېدو دی. د نوالنی شخصي ډاکټري اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته یې اجازه ورنه کړه چې نوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر د طب دوه پروفیسران او د اعصابو یو ډاکټر له موږ سره دي. یوه ته یې هم اجازه ورنه کړه چې له خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له 9 انتظار یو خاورې او دوړې دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکاره بې احترامي ده.
نوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی د مارچ په 10 وروسته تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنه کړه چې له خپلو ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بېحسۍ په خاطر وویني. د ولادیمیر زندان مسؤولین وایي د نوالنی لپاره هر راز روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي او د هغه روغتیایي وضعیت د اوس لپاره ښه دی. خو د نوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوفا خبریالانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګر شوی او روغتیا پالان نه دي توانېدلي چې د هغه سمه درملنه وکړي. نوالنی تیر کال د اګست په میاشت کې د نوویچک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شو. بیا د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ او تر درملنې وروسته سږکال په جنوري کې روسیې ته ستون شو خو د ماسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او زندان ته یې واستوه. د روسیې حکومت د نوالنی په مسمومېدو کې له خپل لوري هر راس لاس لرل ردوي او هغه یې تورن کړی دی چې د اختلاس په تور د پخواني توقیف مقررات یې تر پښو لاندې کړی دي. دا تور بیا هر وخت نوالنی رد کړی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د 2021 کال په لومړۍ درو میاشتو کې 1800 افغانان لخپلو کورونو بې ځای شوي دي. آسیایي پرختیا بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 بلیون ډالر مرسته تصفیه کړه. مشهور پاکستانی خبریال ابصار علم وی په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته د برید په نتیجه کې ټپي شو. ابصار علم د ډزو یو ویډیو چې د موټر له دننه اخیستل شوې ده پرون په خواله رسنیو کې شریک کړه. د هند صدر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کرونا او با سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکوي. او د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته لاړ شي. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی یوه د پنجاب کینګز او د حیدرآباد د سن رایزر ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیل شي.
دا ژوند رنگونه.
السلام ستانم څه ده؟ زما نوم هدیه ده، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. هدیه جانې دلته څه کوې؟
دلته زه د خلکو کالي ګنډم.
څومره موده کېږي چې د خلکو کالي ګنډم؟
شپږ میاشتې کېږي چې د خلکو کالي ګنډم.
څنګه کالي ګنډل دې یاد کړی دي؟ اوس کالي ګنډلی شي؟
هو، هر ډول کالي ګنډلی شم، لکه پنجابي، اوریب، دریشي، جپردمن او هر ډول کالي ګنډلی شم.
څنګه علاقه مندې لري کالي ګنډل ته؟
نه، علاقه نه لرم، خو دا د مجبوري له واجه نه ده چې کالی ګنډم.
دلته تا ته معاش درکوي؟
هو، ما ته په میاشت 8000 افغانۍ ورکوي.
په دې پیسو باندې څه کوي؟
په دې پیسو باندې خپل کورنۍ حمایتوم او خپل درسونه ته ادامه ورکوم.
ښه، څنګه مکتب ته ځي؟
نه، ځکه چې سکال د مکتب نه فارغ شوم او غواړم چې پانتون وایم.
څنګه پانتون ته تیاری نیولی دی؟
هو، پانتون ته مې تیاری نیولی و، خو اوس خلاص شوې ده. اوس کانکور د کارتونو په تمه یم چې کارتونه مې راشي او په کابل پوهنتون کې امتحان ورکوم.
ښه، په کابل پوهنتون کې به کوم پوهنځی وایي؟
د کمپیوټر ساینس پوهنځی کې به محصل شم. کمپیوٹر سائنس فنزای دی څنګه انتخاب کړه؟
ولاد مشنتوب نه ما پکور کې ګیونه وهل په کمپیوټر کې، او ځان سره مې فکر کول چې دا ګیمونه بچا جوړ کړی وي او څنګه یې جوړ کړی وي، او غوښتل مې چې ګیمونه جوړ کړم او د افغانستان د مختلفو سیمو پکې شامل کړم.
څنګه د ګیم هغه موضوع به دي چې
د ګیم موضوع به د افغانو ښځو لاسنیوی وي، ځکه چې افغان ښځې ډېرې ستونزې او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، او دا ګیم د همدې لپاره غواړم جوړ کړم.
ډېره زیاته مننه،
هیله کوم.
او اوس به میکروفون سید سمی عباس ته ورکړم چې بل خبري